سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافرونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي صادق خان د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ چې په شپه یې د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو پنځوس تنه ووژل شول د دې پیښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی دی طالبانو د خوست ولایت د قانونو ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر مس عیناک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمني ډي پي خبري اژانس ته وکړه که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو فریدریخ میرس امداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي رسمي شمېرو له مخې اوس مهال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼې کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې متحده عرب امارات د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې یو نیم سل بسترو روغتون جوړوي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د 15 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوی راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 بزمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای او واوري ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په هرات کې پر هریرو سیند د پاشتان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته ایران د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوبو د چارو له یو متخصص سره په دې اړه په یو راپور کې غږېدلی وو چې د ایران اندېښنې څومره پر ځای دي.
یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسي. خو
راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې یوه ډله صرافان نیولي چې د راپورونو په اساس د کار جوازونه یې نه درلودل. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه ډرا اعلان شوه. حشمت الله شهیدی په دې اړه غږېدلی.
بالکل، په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو که تاسو وګورئ اوله ورځ کې مونږ لوبډلې دومره ښه لوبه وکړه.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویان د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغیزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنۍ په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخوانی حکومت چارواکو د بند کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللي وو. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند عیسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړیده او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیز او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیره بیا د مشهد ښار ته د چاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار له سره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، ترڅو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چاته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د جدواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي ځوځي هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي، دوه ټکي دي. یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کارونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسی خو کدل ته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاجدان بن موقعیت لري هغه اکثره د وچکالۍ سره متاثر دي او ډیر زیات زیان لیدل دي قران او دي خلکو کې د اقلیمی تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډیر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پاشتان بند د هرات ښار په 25 کیلومتره کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې څلور 25 بلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14,000 هکتار مځکه خړوبه ولې شي. همداراز دا بند 2 میگاواټ برېښنا هم تولیدولې شي. پاشتان په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوریت حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پاشتان، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان پشان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
وربشو. هرات هلته د صرافانو ټولنه تاییدوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د واټونو د سر یو شمیر غسرافان نیولې چې د دوی په خبره د کار جوازونه نه درلودل. د دې ټولنې د مدیر پلاوی یو غړي محمد حسن تیموري ازادي راډیو ته کڅام د نیول شو کسانو کار شمیر ونه خود خو زیاته کړې چې دا سرافان په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي. اخوا د هرات ولایت د خراسان صرافۍ مارکیټ یو شمیر صرافانو تایید کړي چې یو شمیر د واټونو د سر صرافان د جواز د کارتونو د نه لرلو له امله نیول شوي. جزئیات له عبدې سپوږمې اورو.
د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي په تیرو دوه ورځو کې د واټونو د سر یو شمیر صرافان چې د کار جوازونه یې نه درلودل د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دې ټولنې د مدیره هیئت یو غړي محمد حسن تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا دقیقه څرګنده نه ده چې څومره کسان نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې جواز لرونکي صرافان په نیول شویو کسانو کې شامل نه دي. نوموړي وویل
در قضیه گرفتاری هایی که دیروز و امروز انجام شده بوده هیچ قضیه صراف نبوده، گرفت صرف دست فروش های دستگیر می شدن.
امنیتی ځواکونه پرون هم د هرات د اسعار و مارکیټ تراغلل او نن هم راغلل. یوازې هغه واړه صرافانی ونیول چې پر واټونو د صرافۍ کارت یې نه درلود او په غیر قانوني ډول یې فعالیت کاوه. په دې منځ کې جواز لرونکي هیڅ صراف نه دی نیول شوی.
په ورته وخت کې د هرات د خراسان صرافۍ مارکیټ دوه صرافانو چې د موجوده حساسیت له ملي نه غوښتل نمونه په راپور کې یاد شي د غګونو د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امروز ریاست استخبارات امارات اسلامی به مارکیټ اسعار
نن د اسلامی امارات استخبارات د خراسان د اسعار مارکیټ ترغلی و او یو شمیر صرافان او د واټونو د سر صرافان ځکه لزان سره بوتلل چې د فعالیت جواز نه درلود. ډیری صرافان د جواز اخیستلو لپاره د ټاکل شوی پیسې د ورکولو توان نه لري او اوس یې برخلیک څرګند نه دی.
اقتصادي مجبورن کې به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونا مشخص نیه که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا را آزاد میکنن یا نمیکنن. به خاطر عدم گرفتن جواز امروز
نن هم د طالبانو استخباراتو یو کم شمیر صرافان او ډیر شمیر د واټونو د سر صرافان نیولې دي. لزینو ضمانت اخلي چې فعالیت ونه کړي او لزینو ضمانت غواړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
پیسې کې از طرف حکومت امارات
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د واټونو د سر هر صراف د صرافۍ کار ترتیا لري. دوی وایي هر جواز لرونکی صراف کولای شي چې د واټونو د سر دریو صرافانو ته د کار اجازه ورکړي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې د قانوني جواز د ترلاسه کولو لپاره د $1,000,000 پانګې ته اړتیا ده چې له دې ډلې څخه باید 680,000 افغانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته تضمین کېښودل شي. د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي چې دا مهال شاوخوا 300 قانوني جواز لرونکي صرافان په خراسان او رازی مارکیټونو کې په رسمي توګه فعالیت کوي. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په هرات کې د صرافیو د نظارت عامر حسیب الله انصاری د دوشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې بانک د مقرراتو لمخې ټول واړه صرافان باید د صرافۍ او مالی خدماتو له شرکتونو څخه د صرافۍ جواز واخلي او په افغانستان بانک کې ثبت کړي او بیا خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هرات ولایت کې د وړو صرافانو د نیولو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې مخکې د هرات ولایت لسګونو صرافانو هغه مهال په اعتراض لاس پورې کړ چې طالبانو د دوی د صرافۍ دوکانونه د درې ورځو لپاره د جواز د نشتوالي له امله وتړل. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د جواز اخیستو لپاره د ټاکل شوو لګښتونو ورکړه له خپلې وسې پورته بولي. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړوالی بللی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې سلګونه بندیان یا اسیران تبادله شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې تبادلې خبر ورکړ او د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه اعلامیه خبره کړه. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوې ده. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
روسیه او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب یو ور بیا جنگي اسیران تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې په یو پیغام کې د دې تبادلې پخلی وکړ او اعلان یې وکړ چې د دې اقدام په نتیجه کې 109 اوکراینی بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. زیلنسکی وویل دا بندیان د آزوفستال، د چرنوبل د اتمي تاسیساتو، ماریوپول، د زمینی ټاپو او د مختلفو جبهو مدافعان دي. هغه زیاته کړه چې خوشی شوي بندیان افسران او سرتیری دي. د اوکراین ولسمشر وویل چې دوه ملکیان هم چې په ماریوپول کې اسیر شوي وو په خوشی شویو کسانو کې شامل دي. زیلنسکی د خوشی شویو بندیانو عکسونه هم خپاره کړي چې په یو موټر کې یو ځای خوشاله ناست دي. هغه ژمنه وکړه چې کیف په د روسیې په بند کې د ټولو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاری وساتي. د بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم د بندیانو د تبادلې اعلان وکړ او ویل چې د دواړو لورو 155 بندیان خوشي شوي دي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د دواړو خواوو له لوري د خوشي شویو بندیانو په شمیر کې توپیر شته. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د دسمبر په 10مه د خبرو اترو په نتیجه کې 155 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته راوګرځول شول. په مقابل کې 155 اوکراینی بندیان سپارل شوی دي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې 155 روسی پوځیان بیلاروس ته انتقال شوی، هلته د صحي او رواني مرستو ترڅنګ له خپلو خپلوانو سره د اړیکو فرصت ورکړل شوی دی. پر اوکراین د روسیې د پراخ برید له پیل راهیسی د دواړو هیوادونو ترمنځ 9-5 ځله بندیان تبادله شوي دي. دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ په مختلفو جبهو کې جګړې روانې وي. د اوکراین د اردو قمندانې وویل چې نیمایي جګړې د پوکروفسک، کورخیف او ورموفسکی په شاوخوا سیمو کې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه ډرا شوه یا مساوي اعلان شوله. زیمبابوې په خپل اوله پاڼه کې 568 منډې کړې وې. په ځواب کې افغان لوبغاړو 699 منډې جوړې کړې چې پکې د حشمت الله شهیدی 268 او رحمت شاه 234 منډې دی یادولو دي. زیمبابوې دوم پاڼه هم روانه کړې و خو لوبه د ورځې تر پایه پورې ډرا یا مساوي شو. جزئیات به په دغه ریپورت کې له بختيار سایل وورو.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي په مساوي توګه پایته ورسېده. دغه سیالي چې د دسمبر په 16 نیټه د زیمبابوې په بلویو ښار کې پیل شوې وه، زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او په لومړۍ پاړۍ کې 1568 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شان ویلیمز 155، براین بینټ 110 او لوبډل مشر ګریګ ایروین 104 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې علامه محمد غزنفر 3، ظاهر خان پکتین، ضیاءالرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د توپوهونکو پیل که څه هم خنو، صدیق قتل او عبدالمالک زر خپلې وکټې له لاسه ورکړې، خو د رحمت شاه او حشمت الله شهیدی اوږدې ملګرتیا وکړې شول چې افغانستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 699 منډې وکړې او له زیمبابوې څخه د 113 منډو لیډ واخلي. په دې پاڼۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 234 منډې وکړې. دا د دواړو توپوهونکو د ټیسټ کرکټ اوږدې پاڼۍ دي، خو د افغان توپوهونکو په توګه په ټیسټ کرکټ کې د حشمت الله شهیدی پاڼۍ تر ټولو اوږده پاڼۍ ده. دغه راز افسر زازی هم په دې پاڼۍ کې 114 منډې وکړې چې دا یې په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه وه. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې بیا براین بینټ 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا چې د لوبې وروستۍ ورځ وه او زیمبابوې ته یوازې د 2 اورونو د لوبولو موقع ورغله، زیمبابوې په 40 اورونو کې 122 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو د لوبې د وخت د پای ته رسېدو له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دویمې پاړۍ کې د افغانستان لپاره ظاهر خان 2 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ ترلاسه کړه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله. د دې لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي،
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډیر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ خکې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ټیسټ فارمټ کې یو لوبل ته پکاري همدغه سي پرفارمنس مونږ ورک. پرون مازیګر باران شو کنه، مونږ وختل چې دوی ته رنزونه جوړ کو او دوی ته بیا بیټینګ ورک.
په پلان کې د شډواړه لوبډلې یو بل ټیسټ سیالي د راتلونکو زیګدیز کال د جنوري په 2 منټه پایل کړي او د همدې میاشتې تر 6 منټې پورې به دوام لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبدې د ویجاړېدو لږ اکثر مخامخ دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې د لرغوني تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي د لرغونو تاریخي آثارو او آبدو د بیا رغولو په برخه کې هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیرې هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او ورځ تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکو حارث وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیرې برخې ونړېږي.
د روزې مبارک کې ډیرې کاشانې غورځېدلې او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشا ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهور تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالح له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغونی آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
اسلامی امارت د حاکمیت په سبند درې کلنه موده کې د تاریخي آبدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخي آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکو په توګه می غوښتنه ده چې باید دې برخه ته ډیر پام وسی.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته
د بلخ په باستانی ولایت کې تاریخی ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو له ګواښ سره مخ کیږي. که په دې برخه کې پام ونسی نو تاریخی ځایونه او آبدی به له لاسه ورکړو.
تاریخي د بلخ ولایت زینی اوسیدونکو په داسې حال کې تاریخي آثار او زینو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونه کوي چې همداتې رواني د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر اژانس ویلی چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر زبی الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثار او بدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارک زموږ د هیواد له مشهور او معروفو تاریخي ځایونو څخه یو هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یو شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پر مختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر لمنځه وړلو یې تورنوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکي وایي د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات راکوي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د دوه تخته بیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صنف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لوی او وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې صنف انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي، ټول به یو ځای وي. همدې تر څنګه جمعت بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري. نو ان شاء الله دې کې دوی تم سہولت ده چې ټول یو ځای شي، سہولت ورته برابر شي. بازار ته پر هم فائدہ ده چې بازار کې به ډېر سہولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوې ځای خبولي خوشحال دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل:
دولت یې چې ګاڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سیوی ازودې پراخې منطقې ته وځي، چې دې منطقې ته روز ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په مونږ ته سي جوړيږي، دا به ان شاء الله روغيږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیه غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپل کړي، نو په کار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوي جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه استازي ګلزالی جرنزوی وایي:
اغه سنجاوي چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد، همداسې پارکینګ او ګودامونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولای او ټولو مسول کسونو وعده وکړي، هغه باید په عملی ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوي منډای د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ